د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
تصویری ژورنالیزم پاند کړل سي رسنۍ هم مجبوره کیږي د دې ته نه باید نور نو کارمندان له ځان سره ونیسي او دوی به زیات شمېر خبریالانو ته جواب ورکړي د کار سي نور دوی ورته اړتیا نه لري.
افغان ژورنالیستان وایي چې د طالبانو د حکومت بل بندیز چې د ژوندیو موجوداتو په انځور لګولی دوی ته د کار ساحه نور هم تنګوي. دامګړی خبریالان له کومو ستونزو سره مخ دي؟
اقتصادی مشکلات دی چې بدبختانه نه زه یوازې زما نور همکارانم دی چې همدا مشکلات ډېر لري. ځینې همکاران دي چې د ډوډۍ خوړلو لپاره هېڅ څه نه لري. زموږ یو بل همکار و چې د ایران په لاره قاچاق تللی و، متاسفانه چې هغه شهید شو. د ژورنالستانو حالات ډېر بد شوي دي.
نن امدا موضوع سیرو ملتیا موکری قدر من اردن کو د طالبانو په دویم ځلی واکمنۍ کې لکه څنګه چې د نورو خلکو ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ دی، افغان ژورنالستان هم له دې مشکلاتو څخه خوندي نه دي. په خبرې د دې نظام پرله پسې بندیزونو له رواني ستونزو څخه نیولې تر کمزور اقتصاد د دوی د ژوند خوښي ورناخیستې ده. افغان خبریال عاشق الله وایي چې هغه راپور به چې د جمهوریت پر وخت په یوه ورځ کې جوړوه، اوس دا چې طالبان معلومات نه ورکوي په میاشت کې هم نشي بشپړولی.
په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده سونه را په دی خو چې د امر بالمعروف وزارت د رسنیو په تړاو باندې اعلامیه خپره کړې او دا پریکړه شوې چې اکثریت رسنۍ به هم بندیږي. که تاسو فکر وکړئ چې په تخار ولایت کې هم تصویر اخیستل د ژوندیو موجوداتو نه یا د ژوندیو کسانو نه یا ژوندۍ خپرونه دا بند شولې پر رسنیو کې، ویډیو ریپورت په تخار کې بند دی، همداسې په کندهار کې ریکارډر چې دی هغه جرم بلل شوی دی. نو طبعا دا د ژورنالیزم زم د خبریالانو د کار په برخه کې ډیر خندونه رامنځته کوي چې موږ هم لبد مرغه د دې برخه یو سړول باید ریپورت وکړو. اوس لبد مرغه یو ریپورت ونه وخت نیسی، چارواکي اکثریت غږ نه شریکوي، اړوند ادارې ځکه غږ نه شریکوي چې په لپاسه د کوم وزارت باندې چې ریپورت کې یو بیلګه مثلا د روغتیا وزارت در کوم غوي ولایتي همکارانو ته ویل دي چې تاسو به درسنوي سره د مرکز کولو اجازه نه لري، غوي تاسو مثلا اجازه نه درکوي. دا یو بیلګه ده. بیا کله چې ته مثلا د روغتیا وزارت ویان توایر او کلیپ نه درکوي یا د مطلق وای چې ورور زه تاسو جواب نه درکوم، په دې برخه کې دغه ځینی موضوعات دي چې زه هم بار بار لامداسې موضوعاتو سره مخ شوی ما او لستونزو سره مخ کړم. یعنی د تیر په پرتله په افغانستان کې ژورنالیزم یا خبریالي ډیره سخته شوې ده. سورته ویلې هم نشي ځکه د ژورنالیزم د اصولو له مخې دوی چې هغه کوم اصول دی بیان ازادي ده هغه تشمن نه دي.
یو بل خبریاله چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو، د ژورنالیزم په ډګر کې د طالبانو له اختر څخه نیولې بیا د خپل همکار تر مرګه چې د همدې بې ځایه بندیزونو له وجې غیر قانوني سفر ته اړ شوی و راته وایي.
په دې وختونو کې مشکلات ډېر زیات شوي دي. ښځو لپاره چې کوم سوالونه وي، یعنی ښځو ښوونځي لپاره وي، ښځو کار لپاره وي، هغوی وایي چې موږ تاسو ځواب نه ورکوو، تاسو هېڅ حق نه لري تر هغه سمې پورې چې د ښځو لپاره خبرې وکړي، تاسو ګزش واخلي. او متاسفه چې په دې وختونو کې په ولایاتو کې ویل شوي دي چې تاسو انځور مه اخلئ او تاسو حق نه لري چې خپل گزارشاتو کې د زندجان انځور پورته کی رسونه کی.
نور له کوم ستونزو سره تاسو دامګړی مخیه؟
سو وخت مخکې زه خپل تهدید شوی یم. اته زموږ د دروازې شاته راغلی وي دوی ویلو چې ته باید راشي مو سره اوزې ته لاړ شي، موږ تاسو نه تحقیقات اخلو، خو زکور کې نوم بیا زمونږه وګاوندی ورته ویل چې دوی دلته ژوند نه کی تاسو اشتباه کړی دی دلته او ماته ډیر زنګونه راغلی وو چې تاسو ولې په دې شرایطو کې اوس خزو لپاره کار کوي یا تاسو د ژورنالستانو یعنی واقعي حالات بیانوي. داسې مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي چې بدبختانه نه زه یوازې، زما نور همکارانم دي چې همدا مشکلات ډېر لري. حتی زمونږ ځینې همکاران دي چې د ډوډۍ خوړل لپاره هېڅ څه نه لري. زمونږ یو بل همکار و چې د ایران په لاره قاچاق تللی و، متاسفانه چې هغه شهید شو. یعنی د ژورنالستانو حالات په اوسني شرایط کې متاسفانه چې ډېر بد شوي دي.
دا حالت دې څومره ځوروي، روانه ني څومره په تاسو باندې اغېز کړی؟
زما خپل رواني حالات ښه نه دي. دا څو وختونه دي چې زه خپل روحي تکلیف لرم. دوه ځلې ډاکټر ته تللی وم او ماته ډاکټر وویل چې ته ډېر سترس لري. ته باور وکړې چې زما ویښتان ځي. دا سوچ چې زه کله بندي شم، دوی ما تهدیدوي، کله ماته زنګ کوي، کله زما تر کور شاته راځي. دا مشکلات ماته رواني تکلیفونه ډېر پیدا کړي دي متاسفانه. نه ماته یوازې، زه خپل هېڅ کله خپل مشکلات یوازې نه بیانوم. زما نور هم مسلکان دي چې همدا مشکلات ډېر لري.
دغه اوس په تاسو باندې فشار له دې وجې ده چې ولې واقعیت وایه، ولې هغه څه چې په افغانستان کې دي دا بیانوي، د همدې لپاره تاسو تهدیدوي؟
هو بالکل، همدې لپاره چې تاسو د ښځو لپاره کار کوي، تاسو ولې رښتیا حالات بیانوي. نو اول تاسو همدا سوچ وکړئ چې یو څوک ډاکټر ته ځي، نو که هغه محرم نه لري، ورور نه لري، پلار نه لري، هغه محرم د کوم ځای نه کی؟ کوم څوک کور کې څوک نه لري باید کرایي محرم واخلي، حتی تر دې چې بازار ته ځي یا ډاکټر ته ځي یا بیرون کې کوم کار لري.
تاسو څه پلان لري راتلونکي ته له دې وضعیت سره سازش کوئ؟ څه غواړئ چې وکړئ؟
زه هېڅ پلان نه لرم، ځکه چې زما ټول پلانونه خراب شو. هر کار چې مونږ کوو منه دي. یعنی مونږ څه ته فکر وکړو؟ زه خپله تل همدا خبره کوم چې دا زمونږ وخت، دا زمونږ ځواني بیرته نه راځي. دا ایسوک یعنی د افغانانو په حالات نه پوهیږي، د ښځو په حالات نه پوهیږي. حتی زمونږ خپل خلک ملامت دی، ولې غږ پورته نه کوي؟ کله چې ښځو غږ پورته کوي وایي غلې شي، همدا حالت دی، تاسو قبول کړي. نو تر کوم وخت پورې یعنی دا کله ختمیږي؟ دا شکنجه په مونږ باندې، مونږ څه کړي دي چې دومره زوریږو؟ زمونږ یو ملګری و اجباري واده ته مجبور شو. کورنۍ ورته وویل چې یا واده یا مرګ. وګورئ کلاس څومره وخیم دی په افغانستان کې. پنتون کې و، او کله چې پنتونونه بند شو تقریبا همدا درې کال په کور کې وم. خاصګاران ورته راتلل او دا جلی ویل چې نه، زه واده نه کوم، زه غواړم چې نور هم درس ووایم. هغې پلار ورته ویل چې درس خلاص شو، یا واده وکړه یا ځان دې ووژنه.
د افغانستان راتلونکی دسې ډول وضعیت کې تاسو څنګه ګوري؟
زما په نظر افغانستان هېڅ راتلونکی نه لري په دې شرایطو کې. زه اته دا هیله نه لرم چې افغانستان یو راتلونکی ولري، یا هم مونږ یو هیله وکړو. همدا دومره تمه نه لرو په افغانستان کې.
بله، په دې هیله چې یو ورځ دا ټولې ستونزې حل شي. اوس تاسو ته ښه وخت غواړم.
مننه، د تاسو نوم ډېره زیاته.
د طالبانو د حکومت اخطارونو، بندي کولو، وهلو او ټکولو په افغان خبریالانو باندې دومره اثر کړی چې کله په هیواد کې د روان حالات پاکله ورنه پوښتو، نو تر ډېره هڅه کوي چې خبر بلخوا یوسي. دغه څه دي چې د خپرونې د جوړولو لپاره څو ځله ورسره مخ شوي یو. د بېلګې په توګه د یو بل افغان خبریال خبرې اورو.
حقیقت باید بند شي، لکه څنګه چې مطلب هغه لنن نه 3300 کال مخکې هغه د سینو هغه کتاب کې ځینې خبرې لیکل کیږي چې دارالحیات کې به خلکو د ولی خبره بندوه. چا به د ولی پوښتنه کوله، نو دوی به ورته ویلې چې تاسو مطلب گمراه یې. نو ځکه چې هغوی به نه غوښتل چې خلک په حقیقت پوه شي یا د خلکو آوازونه تر لوړو مقاماتو ورسیږي، که لوړ مقامات نه نړیوال سټیج ته ورسیږي. بدبختانه دلته حالت داسې شوي دي چې مطلب د انسان په خوښه یوازې خبریال، بلکې عادي وګړی هم نشي کولای چې خپله خبره تر یو ځایه پورې ورسوي. نو دا مشکلات خو چې دی له لوړه سطحه ده، اوس مونږ ته دا درې کاله کېږي پېښ شوي دي. دې کې به مونږ څه ووایو؟ انسان الله عز وجل آزاد پیدا کړی دی، نو هغه باید مثلا کم از کم هغه خپل فکر وغوړوي، نو کله چې مطلب د یو چا په فکر باندې بندیز لګول کیږي نو هغه به څه پرمختګ وکړي؟ دا هغه پرمختګ به مطلب تر کومه حد پوری کړي چې یو انسان تا په قفس کې بند کړي، یو انسان تا تر دې حد پورې کوچ نه نیولې چې مطلب ته مثلا د نن سبا خبرې چې مونږ اورو چې ته مطلب تصویري خبرې مکوا ولې چې دا مطلب دغه حد پورې چې مونږ کوچنی اوسېږو، نو پرمختګ د څه باوجود د دې چې مطلب دومره بندیزونه یې؟ نو لکه دا زمونږ په فکرونو کې ډېرې اوس خبرې دي، خو مونږ هماغه د قرار صاحب خبره ده چې د ډار په خار کې خلک ټول فکر په دې کوي چې خلک څه نه وایي، له ډاره سړی څه ووایي. نو سخته ده
په همدې باندې خبرې کوو. تاسو ډېر ښه دا وضعیت تشریح کړه. همدا څومره سخته تمامېږي چې ته ونه شې کولای هغه څه چې تا تحقیق کې ترلاسه کړي، هغه څه چې د تا مسلک ده، همدا څومره سخت در تمامېږي چې نه شې کولای ووایې یو څه؟
کله چې شمس تبریز خونې ته تلو او دغه مولای روم نه پوښتنه کوله، مولای روم چې د شمس تبریز څه وایي، چې شمس باسانی چې کله دا خبره وکړله چې سبحان الله زما مقام څومره اوچت ده، ولې دا خبره وکړله؟ نو هغه ورته په جواب کې وایي چې مطلب کله چې محمد صلی الله علیه وسلم پیدا شو، هغه تر اخره حد پورې چې دی بتله ده به تر څټ نه لیدل، هغه به پرمختګ کاو. دا باستانی چې دی با یزید باستانی، نو دا خپل پرمختګ چې د څومره کړه او نو بل اخره لاندې ولیدل او وی ویلې چې مطلب سبحان الله زما مقام څومره اوچت ده. نو په دې وخت کې چې دی د هغه ارتقا هغه پورته تګ دا چې دی ودرېده، دا ځکه چې مطلب الله عزوجل تا ته حد و حدود نه دي ایښي په پرمختګ کې چې ته تر کومه اندازې پورې تګ وکړې. لکه هغه موږ وایي چې یا معاشر الجن والانس ان استطعتم، په دې آیات کې موږ ته الله عزوجل وایي یا د پیریانو انسانانو ډلې، تاسې که غواړئ چې زما په دې کایناتو کې وګرځېږئ نو ورشئ، وګرځېږئ لاړ شئ. خو که چېرته تاسو وغوښتل چې له دې کایناتو تاسو بهر شئ، تاسو به ونه شئ کولای. تاسو ګورئ موږ ته دلته الله عزوجل څومره زیات پرمختګ موږ ته راخی، مګر موږ نن سبا که دلته په دا اوسني وخت کې پاتې شو، نو کائناتي خبرې خو لا پرېږده چې زه له یو ولایت څخه بل ولایت ته به څو کاله وروسته په خره به خلک ځي، یعنی دا اوسني ټکنالوژي به شاته موږ نه لاړې.
بلې هاشمي صاحب، تاسو له مرکې نه ما دا واخیستل چې کله یو ژورنالیست نه د روانو چارو په هکله پوښتنه کوي دا چې په افغانستان کې څه روان دي، تر دې اندازې قویدات ور باندې لګېدلی دي چې هغه تاسو ته د پیغمبر د وختونو احادیث وایي، هغه تاسو ته له اسلامه که د خواته راواړو د نورو عادي خلکو کیسې او افسانې وایي. یعنی دا د دې ښکارندوی ده چې په افغانستان کې وضعیت دومره کړکېچن دی چې حتی خبریال نشي کولای چې د وضعیت په هکله معلومات درکړي. نو هغه نه به معلوم داره چې د پیغمبر احادیث درته وایي او نورې کیسې به وکړي. همداسې یو څه ما برداشت کړل، تاسو په دې هکله څه وایي؟
زه هم که زما خبرې ځینې یو نیم واوري، سبا ته ما پسې دفتر ته راغلی یې، نو دفتر به مې راته تړلی چې ته ولې مطلب دا خبره کوې، په تا باندې مونږ څه شی کړي. مګر د حساب چې زه شخصي مطلب دغه دی اوسني واکمنانو سره وکم، نو یوازې د الله په مخ کې والله که یعنی هغه زما حساب ماته راکړلی شي، نو نور خو یې چې دی لا بیخي پرېږده. زما خبرې مایوسه کوونکې دي، ځکه چې همدغسې مایوسه مونږ په دې ځای کې اوسېږو. یو پلان روان دی، یعنی مطلب په یو پلان باندې دغه ټولنه دومره حتی خفه کړې ده دغه خلکو چې مطلب یعنی زیاته نشم بیانولی چې تر کومه حده پورې دوی دا خلک راګیر کړي دي. شل پنځه ویشت کاله مخکې به چېرته د پیتاوي کیسې وي، هغه اوس به مونږ باندې په خپل حقیقي ژوند کې په مونږ باندې عملي کوي. خبریال خو لا پرېږده چې د هغه دا وظیفه ده یو عادي انسان په خپله خوښه ژوند نشي کولی.
بلې رافي، څه پلان لري؟ آیا تاسو کولی شئ دا ډول ژوند مخکې بوزئ؟ که څه لرئ په ذهن کې څه لرئ، څه به کوئ؟
داسې دی چې مثلا انسان خو پرمختګ خوښوونکی دی، هغه نه غواړي چې پر یو ځای کې پاتې شي، او هغه غواړي چې مطلب واک وید د ټایم وکړي، وخت سره قدم واخلي. او نو کله چې مطلب دلته حالات داسې وي، نو موږ خپل وطن سره مینه لرو، مګر کله چې موږ نه خپل وطن حتی دومره هر څه اخلي، نو ممکن موږ له دې مینې هم تیر شو، کمبل ځای ته لاړ شو، هلته خپل هغه انساني ژوند پر مخ ویسو. کم از کم مثلا موږ انسان خدمت وکړو که هغه د هر ځای وي. نو پلان خو همدایي چې مطلب که چېرته دوام داسې وکړي، نو مونږ به ورته دا وطن ور مبارک کړو، ځکه چې نور په یو تن به ته څه وکړي.
لی ما چې د ام دی خبريالي لاره د خپل کورنۍ نفقه پیدا کوي وای که څومره هم لستونزو سره مخ شي دا خپل کار پرې نګدي ځکه د غیژ منتیا چې خپل مسلک سره لري او د کورنۍ اقتصادي ستونزې د خپل کار ته هڅوي.
په تیر درې کلونه په افغانستان کې د ټولو ښځینهوو لپاره په خصوص د خبریالانو لپاره هغو کسانو چې کار کوو د هغوی لپاره په ډېره ګرانه بیه باندې تمام سوی دي. په پیل کې نجونې له ښوونځیو راوګرځول سوې، له پوهنتونونو راوګرځول سوې، بیا دوی ته دفترونو ته اجازه ورنه کړل سوه چې نور دفترونو ته لاړ سي کار وکړي. د رسنیو په برخه کې چې د دوی تصویر به نه ښودل کېږي او یوازې د دوی هغه غږونه یا هم بې ځانه تصویرونه دي چې هغه به خپرېږي چې اکثریت ادارې بیا نس کولای چې ښځینه کارکوونکي جست کې او دوی لاس په دې پورې کوي چې ښځینه کارکوونکي له دندو لري کې.
دا بندیز یوازې د ځوان نجونو لپاره ده او د نارینه لپاره هم ده چې له دې وروسته به تلویزیون کې تصویر نه ښکاري.
پکې ویل سوې مشخصې نه دي چې تنها دا به په ښځینه خبریالانو باندې دا فرمان عملي کېږي، بلکې دوی نه غواړي چې نور په هیڅ عنوان باندې تصویر خپور سي په تلویزیونونو کې د سالارونکو موجوداتو چې په هغه کې مطرح نه ده کالک اوسي کنجلې اوسي کې. نو هر هغه څه چې ساه اخیستونکی د هغه تصویر به بند سي په افغانستان کې چې خپله دې ته زمینه برابرېږي چې د کار کچه به راکمېږي، هم د ښځینه قشر لپاره او هم د نارینه قشر لپاره په رسنیو کې چې فکر وکوي نور نو هیڅ اړتیا به نه لیدل کېږي چې په تلویزیون باندې څوک نشرات ورکړي، فقط په افغانستان کې به راډیوګانې فعالیت ولري.
بله، تاسو د یوې ځوانې نجلۍ پایس پانتون مو ویلې مسلک مو د ژورنالیزم زده که ورته مو مخه کړله، څومره سخت درته تمامېږي چې اوس هغه کومه الی ظالم چې کړي کومه خواري چې کړې ده دغه ثمر نه سي اخیستلی؟
سخت نه یوازې دا چې د ښځینهوو لپاره ده، بلکې د نارینه خبریالانو لپاره هم ده، د ټولو لپاره ده. او ټول هغه خبریالان چې اوس په افغانستان کې کار کوي دا ډېر یو د اندېښنې وړ خبره بولي. تېره ورځ هم ما په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ هماغه ادارې سره خبرې وکړلې چې متاسفانه هغوی هم وویل چې داسې خبر دوی ته هم ورکړل سوی ده، خو دوی هڅه دي کوي چې نه باید عملي سي. په افغانستان کې خو تر ډېره پورې چې لیدل کېږي په زیات شمېر ولایتونو کې فرمان عملی سوی ده او ویل کېږي چې ډېر سبب قبل کې هم عملی سي. سخت د ټولو هغو خبریالانو لپاره ده چې دوی شل کاله په تېر نظام کې دوی زده کړې کړي دي، پانتونې ویلی ده، وروسته تر هغې دوی په رسنیو کې کار یو که تجربه یې پیدا کړله، سم چې دوی د کاروبار لپاره برابر سول. ژورنالیزم کې چې باید دوی کوټلي ګامونه پورته کړي، ولې اوس اقدامات دا دي چې نه باید نور د ژورنالیزم په برخه کې کار وکړلی سي که کېږي هم هغه به راډیو ته کېږي، صرف په کیسه باندې وخپرېږي چې تصویري خبریالانو ته یا هم ویډیو ژورنالیست ته به هیڅ وخت نه ورکول کېږي. دا د ټولو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده چې په دې سره د خبریالانو شمېر به رامحدود سي په افغانستان کې، د افغانستان ستونزې به د نړیوالو تر غوږونو پورې نه رسول کېږي. په خاص ډول په افغانستان کې د نیم قشر چې ښځینه دي د هغو غږ به بیخي په افغانستان کې ډب کړل سي.
ایجان پاکله راته وایي د وضعیت څومره خواشینی کړی یاستئ؟
دا ډېره سخته ده د هغو نجونو لپاره چې دوی درس ویلی ده، کار یې کړی ده، بیا خاص ډول باندې د خبریالۍ په برخه کې چې دوی په ټولنیزه برخه کې رپورټونه کړي دي، په سیاسي برخه کې رپورټونه کړي دي. ډېره سخته دي موږ لپاره چې په افغانستان کې خبریالي محدوده سي، تصویري ژورنالیزم بند کړل سي، رسنۍ هم مجبوره کېږي دي ته چې نه باید نور نو کارمندان له ځان سره ونیسي او دوی به زیات شمېر خبریالانو ته جواب ورکړي د کار چې نور دوی ورته اړتیا نه لري. دا به هم د دوی په اقتصاد باندې ډېر اغېز ولري او هم به په کور کې ناستل د دغسې نجونو چې هغوی کلونه کلونه کار یې کړی ده، زحمت یې ویستلی دی، هغوی لپاره به په یو ډول ډیشن باندې هم بدل سي.
یا خو دا ده چې له مسلک نه لري کېدل یو رواني فشار ده، بل دا اقتصادي مشکلات دي. هر ژورنالیست که هلک دی که نجلۍ دی، که د کم عمر ده که د زیات عمر ده، کورنۍ ور له غاړې ده. له اقتصادي ستونزو راته وایه څومره دې خپلې کورنۍ سره مرسته کوله؟
تر ډېره پورې موږ چې له رسنیو سره کار کاوه په کور کې په اقتصادي برخه کې پراخه ونډه اخیستله. په هره برخه کې بیا په خاص ډول دا د هغو نجونو لپاره چې د خبریالۍ په ډګر کې زه ډېره ورسره مخ سوی یم، په هر کور کې چې پوښتنه کوي د هغوی د نجونو تعداد زیات، د هلکانو تعداد یې کم ده. چې زه به همداسې درته وایم چې د موږ په کور کې هم د نجونو تعداد زیات او ورور مې هم له ما نه وړوکی ده. د هغو کس کسانو لپاره د خزینو لپاره چې هغوی په کور کې ټولې خزینه دي، یا هم یو ورور لري یا هم هېڅ ورور نه لري، یعنی د کار کولو لپاره دوی تر ټولو و ډېره ښه منبع وله چې له مور و پلار سره دوی مرسته کولی په اقتصادي برخه کې. دا به ډېره سخته اوسي چې ما ورور له ما نه وړوکی ده، د کوم مصرف د مکتب چې و یا هم چې دی اوس له دولسم نه فارغه شوی دی، نو ده ته به چېرته په کومه اداره کې کار ورکول کېږي؟ تر هغې چې دوی پوهنتون ونه وایي، زده کړې ونه کوي، بیا په اوسني نظام کې هم یو ناهیلي دا ده چې اکثریت هغه کسان دوی دولتي ادارو ته جذبوي د کار لپاره، چې هغوی طالبان په وینا باندې چې هم د طالبانو د کورنۍ غړی اوسي، یا هم شهید ورکړی شل کلنه جګړه کې، یا هم یو څه قرابت ولري له طالبانو سره. عوامو خلکو ته دوی په ادارو کې د کار کولو زمینه نه برابروي او نه هم کار ورکوي سره. خو بل لور ته که وکتل سي، په اکثرو ادارو کې دوی هغه کسان منلي دي چې دوی هېڅ درس نه دی ویلی، زده کړې نه دي کړي. خو ولې دا تر ټولو سخته د هغو نجونو لپاره؟ خپله خبره به وکوم چې هغوی زده کړې کړي دي. اصلا زمونږ په دفتر کې چې له هر چا نه پوښتنه کوي، هغوی پنځه شپږ خویندې دي، د چا یو ورور ته، څوک واته خویندې دي، ورونه یې واړه دي، همداسې هر څوک له هر ستونزو سره مخ ده. هېڅکله مې یوه ښځینه د دې لپاره کار نه کړی. فکر نه کوم چې په افغانستان کې د شوقي یو چا کار ته مخه کړي چې ته ودرې زه د شوق له مخې نه کار کوم. هر هغه نجلۍ چې د کور نه قدم بیرون دی د کار کولو په معنا باندې، حتما هغه یو څه نه څه ستونزې لري چې دا ځي چې هم درس وایي، هم کار کوي، هم د کور کارونو ته رسیدګي کوي. دا ټول هغه مسایل دي چې اوسنی حکومت خو یې په نظر کې نه نیسي. خو ولې په تېر دور کې چې ښځینو ته د کار زمینه برابره شوې وه، دغو ټولو مسایلو ته کتل شوي چې هم به نجونو درس ویل، هم د وظیفه کوله، او هم یې بېرته د کور په کارونو کې ونډه اخیستله.
بله، کله چې تاسو له دوی سره تماس نیسئ د بیلابیلو موضوعاتو په هکله، غواړي مصاحبه ولري، غواړي راپور جوړ کړي، برخوردې له نجونو سره څه رقم دی؟
اکثر طالبان چې دي، هېڅ دوی نجلۍ ته وخت نه ورکوي د مرکې لپاره یا هم د کلب لپاره. دوی له ښځینو سره تویزې چان کوي. کله چې هم له یو طالب سره اړیکه نیسي، اصلا دوی یار یوې دوه درې سکاتران لري، تر دوه درې ورځو پورې خو دوی راپیدا کوی نیسي. چې کله یې رئیس موین یا بل والا رئیس صاحب مصروف ته ولا موین صاحب مصروف وسته دا باندې درته کوي. وروسته تر هغې چې ورسره کله د تا رابطه وسوه، هم خبریالان ورځي مرکې ته، نو درته وایي که ته په تصویر کې ما مراوله، که زه په تصویر کې یم، نو ځان به نه راولي. دوی نه غواړي چې اصلا له نجلۍ سره یا هم له یوې ښځینه سره راځای رسي په تصویر کې. هغه ستونزې چې په دغو تیرو درې کلونو کې کومو خبریالانو چې تېرې کړي دي، فکر نه کوم چې په تیرو شلو کلونو کې د هېڅ کومې ښځینه دومره ستونزې تېرې کړي وي د کار کولو پر مهال باندې لکه دا اوسنۍ ښځینه خبریالانې چې تېروي له دوی سره په کار کولو کې. خو بیا هم دوی هر سختي تېروي، خو مګر دا نه غواړي چې دوی له دندې نه لرې سي، یا هم له وظیفې نه لرې سي، یا هم خپلې مبارزې ته د دوی د پای ټکی کې دي. کوم معلومات چې د دوی پر خلاف یې د هغو جوابونه دوی نه کوي، یا هم داسې جواب درته کوي حد چې هغه معلومات هېڅ د خبریال له رپورټ سره سمون نه خوري، یا هم بېخي انکار کوي له معلوماتو نه په ځینو مواردو کې چې دوی نه غواړي په ور باندې ورکي. دا چې د خبریالانو ستونزې دوه چندې زیاتې کړي دي. که وکتلی سي چې یو موضوع ورسره کله شریکوي، نو ډېر مهم مسایل به یې پېښې به یې ولې دوی ترېنه یا انکار کوي، یا هغه هغه کلک ته ناظرېږي. خو ولې دوی درته وایي چې په دغو دغو مسایلو باندې موږ کولی شو چې درسره معلومات شریکو؟ دا هغه څه دي چې د هرې رسنۍ کې دیسي، د هر خبریال لپاره یې ستونزې زیاتې کړي دي او کمې کړي نه دي.
بلې، تاسو څه پلان لرئ دا وضعیت کمدسې پاتې شي؟ خپل څه کول غواړي چې وکړي؟ د ځان لپاره، کورنۍ لپاره، هیواد لپاره؟
نړیوال سازمانونه دا غوښتنه کوي چې د امر بالمعروف کوم فرمان چې ورکړی دی، چې نه باید نورې تصویري رسنۍ د فعالیت ولري، دغه فرمان د دوی نه عملي کوي، لغوه دي کې. او نړیوال سازمانونه غوښتنه دا ده چې باید پر طالبان باندې فشار راوړل سي. کله چې هر فرمان ورکول کېږي د طالبانو له لوري، نه نو ټول نړیوال هیوادونه سازمانونه دا وایي چې موږ غندو د طالبانو دغه خو ولې پخاندلو باندې نه کېږي؟ اقدام هېڅ کلم د دوی له خوا نه ده سوی. په پیل کې دوی د ښځینو کارکوونکو پر وړاندې چې کله دوی له ادارو نه رامنه کړلې، فقط یو څو ورځې دوی اعلامیې پرې ورکړې چې ولا موږ د طالبانو دا کار خندو. بله ورځ ماس جاري سه همداسې یو څو ورځ ریاکشنونه پی خودل سول خو ورې دوی هیڅ کوم عملی اقدام ونه کړ. وروسته تر هغې دا د تازه څکله تصویري رسنۍ بندېږي په افغانستان کې. تر اوسه پورې مونږ حتی ریپورټ هم نه دی لیدلی چې ورباندې نشر سوی یا هم کوم ریاکشن ورباندې ښودل سوی، یا دې هم هغه بهرنیان یا نړیوال چې د افغانستان په سیاست کې اوس هم ځان دخیل بولي، چې دوی همیش دعوه دي چې د طالبانو حکومت دوی تر نظر لاندې لري، څاري او چې په افغانستان کې دوی څه کوي. خو ولې تر اوسه پورې مونږ هیڅ داسې کوم څه ونه لیدل چې په دغه فرمان باندې د نړیوالو ریاکشن ښودلی اوسې، یا دې هم له طالبانو سره د دوی خبرې کوي اوسې. دغه هغه څه دي چې ټول خبریالان یې البته دلته په اندېښنه کې کړي دي چې ولې هېڅکله هم د افغانستان د ستونزو پر تړاو باندې نړیوال یو عملي اقدام نه کوي. ورځ تر بلې فشار زیاتېږي په عامو خلکو باندې، فرمانونه زیاتېږي په ښځینهو باندې. تر اوسه پورې په دریو کلونو کې په سلګونه فرمانونه یوازې د ښځو پر وړاندې ورکړل شوي دي، خو ولې هیڅ کوم عملي اقدام داسې نه ده سوی چې د طالبانو مخنیوی دی وکړي، یا هم اکثریت دوی د ښځینهو د بشر حقونو لپاره چیغې وهي نړیوال، خو ولې هیڅ عملي اقدام یې نه ده کړی چې اکثریت ښځینه یې دلته ناهیلې کړي دي. دغه برخې
ډېره زیاته مننه. ژوندی سلامت اوسې.
مننه فرشتې ګلې، سلامت اوسې.
درنو دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
شهیدو تکلونو فریادونا کچھ شبا دا پشتو وی زبا یما ہے بن کڑی پشتان زمالا لونا کچھ شبا دا پشتو وی زبا یما ہے بن کڑی پشتان زمالا لونا کچھ شبا دا پشتو وی زبا یما کری پگور کی اومی نلی گل دبدو صفتونا دہرمان پلم بو اسوام تیٹن شوام اومی نکڑل مغرورانو تا اسرونا چی زاڑ کی اسیر شوی بول اوچ سا مکلل ما تھا غد اورو زنزیرونا کہت تو فلک نا بڑی پا ما وکڑی ماجی تڑی دی
افسوس
سیاد میں وات کل وزر ماس ماندا آزادی تلار استلا خو خونی شکاری میں مات کل شوی وو دی بولان دی دمونا لاس می چک کر د درد مند سر ساتو تا که هر تو ی راز پلی وو لا سنا هر आवाज می د مظلوم د سر سپر شو هر یو بیت می د محروم د زړګي خونا
آزادی ملما
د آزادی ملما پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني نن مو ملمنه د تیب ډاکټر د خود سیاسي ناخوالو لکبلې تیب ورستی پړاو کې پریشي ژورنالیزم او د ماشوم ادبیاتو ته مخه کړی ده مېرمن اسما کاکړه مو ملمنه ده د پپل کې د ځان پاړه د سیوي
زما نوم اسما کاکړ دی زه په 1950 کال کې د کابل په شهید سیمه کې پیدا شوم او زما تقریبا ډېر عمر ملته تیر شوی دی یعنې زما خپل لومړنۍ زده کړې ثانوي زده کړې ټول په شهید کې په شمسو مکتب او وروسته امنی فدوي مکتب کې بیا پسله دولسمه موس کولای چې د پانتون ته کوم یو وسم او التمیز دکړې شروع کړې نور تر پنځم صف پورې مې ته پانتونو لسته خو کله چې زموږ د ستاج دوره سو د نظامونو سره ګډوډ سو داخلي جګړې دي زیاتې وې کورنۍ جګړې دي زیاتې شوې او ځینې ستونزې راته پیدا شوې چې ما نو سو کولای غ خپل روستای کالمی بشپړ کړم او د تبابت سند ترلاسه کړم
نو بیا مو ته بم داسې پریښود کنه تاسو بل خواته لاړې او به ته مې د امه ورکړه
نه بل مو ته ځنې داسې ستونزې پیدا شولې چې ما نو څه کولای سرت زما ستاج دا ورا پاتې و یعنی یو کال زما پاتې و خو زه به یلې نه سوم چې ما غوښتې کال مې زه بشپړ کوم بیا په کور کې ما بیا پاس لدی چې 2008 کال کې چې ما ته ځینې کورنۍ ستونزې وې اقتصادي ستونزې مې مطلب دی بیا وروسته لږه ما امتحان ورکړ او زه د بی بی سي په تعلیمي خپرونو کې کامیاب شوم بیا مې د 2009 نه تر 2019 کال پورې د بی بی سي رادیو په تعلیمي خپرونو کې په بیلابیلو برخو کې د ترینري د لیکوالي پروډوسري په برخه کې مې کار کول اول ته زه د یو پروګرام مدرلوده یا یو خبرونه مدرلوده په نوم د ژوند کیسې ما ماشومان ته کیسې لیکلې او خپل نقل چي هم وم په رادیو کې
کله چې داخلي جنگونه پیل شول او تاسو درس پرې شو تاسو دا ورمه پرې شو دل هغه وخت ډیر نور پانانو هم درسونه نیمګړي پاتې شول خو اکثره وتل نور هوادونو ته لاړل مهاجر شول تاسو څنګه
زه والا ماجر اسوله ما د لنګ وخت لپاره ماجر او ما په پاکستان کې چالتم یو د تپان تونو په نوم د مات المؤمنین هلته ما غوښتل چې زه خپل زده کړې ته دوام ورکړم زده کړو ته او هلته یې ووایم چې یو سمستر مو هلته مو ویلې خو بیا ما هغه ګډوډي سوله او زه دې ته اړ شوم چې زه هند ته راسم ځکه چې ورور مې هغه وخت دلته په هند کې ژوند کوه او مونږ هلته د یو لیرې دوستانو کره کډوال وو او غزه راو بللم چې ته مزه بیا کابل تم نسیتلا یو پاکستان کې هلته د نورو خلکو کره پاته څنګه اوسېږي بیا زه راغلم هند ته دوه کاله مې هند کې تیر کړه کله چې بیرته لاړم افغانستان ته بیا طالبان راغله او هماغه کال مو پاتې سو همداسې
اوس هم تاسو په هند کې اوسئ دا دوهم ځل دی هند ته ستاسو د تګ
و دا زما دویم ځل دی په 2019 کال کې ز بیا ځنی د وطن حالات او مجبور کړم او ځنی نور ستونزې وي چې ز راغلم هینتا او د 2019 کال رئیس زلته د پالنډیا رادیو کې د خبریالی او همدارنګ ځنی د روغتیایي خبرونه جوړوم یو خبرونه مو ده په نوم د ستاسو لیک ستاسو سندره چ د اوریدونکو لیکونو ته ځوابونه وایم شیرونه لیکي کله زه شیرونه د کلم کوم کله غودي خپل غږونه را لیکي هغه ورته خبرو او د نیم ساعت لپاره خبرونه ده چې عرب انشنبه خبري کی د غتر څنګه ځینې سیاسي تبصرې یا نور پروګرامونه چې ما ته را کول کیږي هغه هم دلته زه پر مخ بیایم
د راډیو د کار تر څنګ نور ټولنیز فعالیت لري
د راډیو تر د کار تر څنګ مونږ یو بنسټ لرو چې ادبي بنسټ دی د ماشومانو لپاره چې د ماشوم ادبیاتو کور په نوم دی چې دا بنسټ دیارلس کاله مخکې په افغانستان کې په حضوري ډول او وروسته له دې بدلونونو چې راغله په وطن کې نو دا په وځندېدل یا ټاکنی څو فعالیتونه یې هغه وخت د میاشتې یو وادي یو نشرات مو درلوده چې د یو یوې ورځپاڼې اتمخې ورځپاڼې په شان وه چې هلته شعرونه کیسې او ځینې نور معلومات مو ماشومانو ته خپرول پکې او همدارنګه ډېرې سیالۍ وې ډېرې کانکورونه د منځ کې د ماشومانو وه د شعر او د کیسې لیکلو او په دې بڼه چې اوس بیرته د کورونه مو په آنلاین ډول پیل کړی دی
له ازادي رادیو د ازادي ملما خال افري زموش ملمنه اسما کاکړه ده
بنسټ په اړه راته وست چې دا بنسټ په څه شکل فعالیت کوي تاسو د ماشومانو لپاره فعالیت کوي فعالیت آنلاین دی آیا کوم ویب سټ لري او کوم د ټولنیزو شبکو لري نشریات کوي او څه خبروي
د لکه څنګه چې مخکې وویل چې دا خبرونه یا دا کور د ماشومان ادبیات کور د لاس کاله مخکې په غیر رسمي ډول په فعالیت پیل کړ په حضوري ډول او د بدلون وروسته یو زره دا فعالیتونه ټاکنې سول او اوس پرته فعالیت مو شروع کړی په آنلاین ډول چې د دې کور هدف زموږ دا دی چې د ماشومانو د ادبیاتو وده ده د هیواد د ماشومانو ښه روزنه د ماشومانو اخلاقي او فکری وده او د هغوی د تخیل غښتلي کول دي او موږ د کتاب چاپولو د کیسو او شعرونو په لیکلو په دې باندې موږ غواړو چې دا مخکې وزو دغه هدف ته موږ خپل ورسېږو او په خو موږ یو مجله درلودله مجله سو ویلای یو نشرات مو درلوده مخکې د یعنی په حضوري ډول کله چې په افغانستان کې ټول و د باغچې په نوم چې هلته به یې شعرونه او کیسې ځینې معلوماتي مطالب به ماشومانو ته خپاره کېدل پکې اوس په آنلاین ډول زموږ فعالیت داسې دی چې موږ فیسبوک پاڼه لرو د ایکس پاڼه لرو او همدارنګه اوس په دې ورځو کې موږ په دې فکر یو چې یو یوټیوب چینل جوړ کړو او د دې فعالیتو لپاره موږ دغه د کور جوړښت داسې دی چې رئیس لري مرستیال لري منشي او مالی کمیته خبرنیزه کمیته تخنیکی کمیته د تصویری تولید کمیته لرو او یو لارخود شورا او بل هم سلاکار شورا لرو چې زمون کار په ګروپی ډول دی او مون سره د هیواد ډیر زرسوان دی لیکوالان او په هیواد او په ماشومانو مین لیکوالان او شاعران دی چې هر یو خپل تر وسه پوری کار کوي موږ دا ټولنیزو رسنیو له لارې دا مطالب هم خپرو او همدا اوس هم په فعاله توګه زمونږ ځینې فعالیتونه په افغانستان کې پیل شوي دي، چې د ماشومانو ترمنځ د رسامي کانکور جوړول او د کیسې لیکلو کانکور په لاره اچول هم دي. نو دغه فعالیتونه اوس لرو او غواړو چې دا نورم پرمخ بوزو.
له ازادي رادیو د ازادي ملمه خوال ابري زموش ملمنه اسما کاکره ده.
تاسو ول چې کله چې مولا بي بي سي سره کار کاو د ماشومانو لپاره مو کیسه لیکلې، تر اوسه پورې مو د خپل هغه کیسو چې د ماشومانو لپاره لیکلې د کومه مجموعه هم چاپ شوې ده وکنه؟
لبد مرغه چې لټی کړي وا په دې برخه کې، او ما خپل کیسې ټول نه کړي د کتاب لپاره، او زمونږ خدای بخیلی اډیټر چې پای دی اروا ورته تل آرام او خوشاله لري احمدی صاحب، هر کله زه ډیره تشویقولم د اروا خد احمدی صاحب به ما ته هر کله ویلي چې ته دی دا کیسې را ټولې که زه درته اډیټر اومه او کتاب دی چاپ، ځکه چې په لس کالو کې ما ډېرې کیسې ولیکلې او هر لیکنه به مې چې کوله احمدی صاحب به ډېره زه هڅولم، زه به یې تشویقولم او ما ته به یې ویلې چې ته ډېر ښې کیسې لیکې. خو شرایط هم همداسې راغله چې ما ونشو کولی چې دا ټول کوم یا اډیټ کړي، راته بیا زه دلته راغلم، هند ته راغلم، کډواله شولم او احمدی صاحب یې رابوبخي هغه وفات شو، نو دا کار په نیم کې پاتې شو. خو اوس هم د همدې کور لپاره زه په پلان کې لرم چې په همدې راتلونکې اونۍ کې زه 15 کیسې مې ریکارډ کوم، دلته موزیک ار څه ورسره مکس کوم او د ماشومانو لپاره په افغانستان ته ولېږم، چې د ځینو رادیوګانو له لارې ماشومانو ته خبرې شي.
بنسټ له لوري څنګه کتابونه تر اوسه چاپ شوي دي او که په آینده کې په نظر کې لري؟
د شیرونو یو ټولګه په چاپ شوی او په انګلیسي، پښتو او دری ژبې شیرونه پکې و، او تر اوسه پورې مو وروسته له دې چې په جلا وطنۍ کې مو دا فعالیت بیرته پیل کړی، کوم کتاب مو لا نه دی پیل کړی، او همدغه د کانکور یا د سیالیو د رسامۍ سیالیو او د کیسې لیکلو سیالۍ مو پیل کړی ده، او هیله لرو چې دا مخته بوزو او فعالیتونه مو نور سم وکړو، بیا زموږ فعالیتونه لا وځلیږي.
تاسو د ماشومانو لپاره د کیسې لیکلو تجربه لري؟ ځینې وایي چې د ماشوم لپاره لیکل ډیر سخت کار دی، تر لویانو د ماشوم لپاره لیکل ګران کار دی، ځکه چې د ماشوم په ژبه باید ولیکي، هغه معلومات رسوي چې ماشوم پې پوه شي. خپلې تجربې سره راته وایي چې څومره سخت ده دا کار؟
رښتیا هم چې ماشوم لپاره کیسې لیکل یا د ماشوم لپاره شیر لیکل دا اسانه خبره نه ده، په د دې لپاره باید خپل ځان بیرته ماشومتوب ته یوسي، بیرته هماغه څه فکر وکړي لکه ته ځان د ماشومانو په ځای کې راولې، احساس وکړي چې ته ماشوم یې، ته د هماغه ماشوم په ځای ته څه احساس کوې، لکه ځان چې نه باید یو ماشوم جوړ کړي، د ماشوم په ډول فکر وکړي، د ماشوم په ډول ساده جملې پکې وکاروي. او پتیره دا رادیوی کیسې لاستونز باندې دی، ځکه هغه چې په تلویزیونی وي خو په خبرو دی کې ویل کېږي، یا مثلا کارتونی وي یا فلم وي، مګر د رادیو له لارې یو پیام ماشومانو ته لیږل د خپله د ماشومانو خولې نه نورو ماشومانو ته، دا اسانه نه دی، او باید بیرته خپل ماشومتوب ته وګرځي او د ماشوم په ژبه په داسې یو شکل باید وی وایي چې هغه د راډیو یې هم سترګې سي هم غوږ سي او هر څه احساس کړي.
په نورو ژبو کې د ماشوم لپاره ډیر څه لیکل کیږي، ډیر څه تالیفي شي، لیکن زموږ په ژبه کې نه کارتون ورته لرو، نه کیسې دومره لرو، نه کتابونه دومره لرو، کې لرو هیڅ پار دی له نورو سره په مقایسه کې. بالکل یو حالت کې څومره خلک لدې سره بلد دي چې خپل ماشومان ته د سوي کتابونه واخلي، ځکه چې یو شی چې چیرته کم بي خلک هم کم ورسره بلد بي، په اهمیت یې ډېر نه پوهېږي.
بالکل بالکل، یو خو په اهمیت نه پوهېږي. یو زمون په ژبه په تیره په پښتو ژبه کې ډېر لږ کار سوی دی چې د نه په حساب راځي، ځکه چې عمره کار نه دی سوی د ماشومانو ادبیاتو لپاره یا د ماشومانو لپاره. او دا که په تېرې وختو کې وګورو، ما ته مې همدا اوس د مور هغه د ماشومتوب کیسې ټولې را یادې دي چې د خوب وخت کې به یې ماته کول. ګوره وګودي نه په حساب سوی دی نه درلوده زما مور، یا لوستې ښځه نه وه، مګر زه به چې ویده کولم د کیسو په ویلو به یې ویده کولم، یا به مونږ چې خپل په منځو کې کېناستلو پخوانۍ کیسې ټول همداسې، یا به مې مور کیسه کوله، یا به مې مشرې خور کیسه کوله. خو اوس وختو کې نه یوازې دا چې هغه لکه پخوا وختو په شان دغه لړۍ له منځه تللې ده، چې په شفاهي ډول د یو نسل نه بل نسل ته لېږدول کېده، لکه دا ترانی موچیدی، لکه اکو بکو، لکه دی پشان نوری، یا للو للو، یا نوری کیسه، د پریانو و د دیوانو کیسه. دولاره لبدا مرغا چه دو منزد للیده او اغل وستین چی دی یو خونسته، او بل اغا چشتن دی شاید زد خودی طور نسم ملامت اولای، زکه چه شرایط وطن یا حالات وطن، وضعیت وطن په داسې حال کې دی چې د هر کور کې ډېر لږ کورنۍ که داسې وي چې هغو دي سادي ستونزې ونه لري. نو هغو دي کله چې یو پلار، کله چې یو مور د خپل د اولاد د نسل لپاره علي زلي کوي، او یوازې دې ته هغه وي چې دوی په نس ماړه وساتي، دا نور په اړخ کې چې دوی روحن تیش ته ضرورت لري، دوی کیسو ته ضرورت لري، دا بالکل له منځه تللې ده په اوس شرایطو کې، په اوسني شرایطو کې.
له ازادي راډیو د ازادي میلمه خواله اوري. زموږ میلمنه اسما کاکړه ده.
تاسو چې کیسو ته ضرورت لري، شاید زموږ په اوریدونکو کې شاید ځینو ته دا اوس دا سوال پیدا شي چې کیسې نو څه ضرورت، اهمیت یې په څه کې دی، ولې باید ماشوم کیسې واوري؟
ماشوم نه یوازې دا چې خوړو ته او اغوستو ته ضرورت لري، یا باید دوی روح او روان باندې کاروسی. د ماشوم مغز یا دماغ داسې دی لکه سپینه ورقه، او هغه کې چې موږ هر څه ولیکو هماغه پکې لیکل کېږي او هماغه ورسره پاتې کېږي. که دلته موږ ماشوم ته یو سم شی ورزده کړو په ماشومتوب کې، یا سمې خبرې ورزده کړو، هماغه زده کوي. اما که موږ په دې برخه یې کارونه کړو، په روان باندې کارونه کړو، دا کیسې یو ځانګړنه یا یو خطوب یې څه دی چې د کیسې په قالب کې موږ غودي د ټولنیزو خبرو څخه یې برخمن کوو، بل په روان باندې د دوی ډېر ښه تاثیر کوي. او باید کیسې باید داسې انتخاب سي یا داسې وټاکل شي چې کومې قصې ورته وکړي چې د یعنی مثبت خواته یې بوزي، یو ښه درس ورزینه واخلي، او په دې سپین کاغذ کې ښه شی ولیکل سي. خو که دا کار ونیسي ورسره، هغه یوه برخه یې د ژوند زما په خیال بالکل نیمګړې پاتې کېږي.
انسانان په ژوند کې خاطرې لري، کومه داسې خاطره مو ذهن ته درګرځي چې په تاسو یې ډېر تاثیر کړی وي؟
والا خاطرې خو ډېرې زیاتې دي د هر یو په ژوند کې، د خوشحالۍ خاطرې یا ښې خاطرې او بدې خاطرې د هر انسان په ژوند کې شته دي. خو د افغانانو په ژوند کې فکر کوم، او په تېره زما په عمر خلکو په ژوند کې، چې ډېری وخت مو په جنګونو، په بد شرایط کې تیر کړای دی، په کورنۍ جګړو کې ښکیل و، له یو ځای نه بل ځای ته کډوال سره، بل ځای نه بل ځای ته کډوال سره، د ترخې خاطرې، ترخې تجربې د ژوند ډېرې دي. خو په همدې ترخو کې خاطرو کې یوه جالبه خاطره زما دا وه چې کله چې د کورنۍ جګړې شروع شوې، زموږ کور په شوشهید کې و، او د شوشهید نه تر خیرخانې پورې ډېره لاره وه. نو دا جنگونه د داسې د مرمۍ او بارانو چې د یوې شېبې لپاره هم دا نه درېدل چې دا غږ آرام سي، یا موږ د یو شېبې لپاره په آرامه سا وباسو. کوم ساعت به که جنگ آرام سو، نو په همدې کې به و چې ځان وباسو له دې ځای نه. نو جالبه خاطره مو دا وه چې مونږ په یو جوړه کالیو او چپلق و دې کې مونږ ووتلو، زما مورکۍ خدای دې وبخښي فل شوې وه. نو هغه مو په کراچۍ کې کېنوله، دا دوه لاسې کراچۍ و، لږ زره غټ هغه یو وړکی نه و، لږ غټ و، دا مو په دې کې کېنوله او منډې وهو همداسې. مرمیان مې دي هېڅ په دې فکر کې نه اوستو، خو وایو چې ځان وباسو لاړ سو خیرخانې ته. نو په دې لاره کې ویو ما لاړ سو هلته مکرویان کې مې د مور د ترور کورو. نو د ترور لورې بېچاره هغه هم سپین سرې وه، هغه هم په دې کراچۍ کې کېنوله. مونږ ټول په منډو کې وو. تاسو شاید ما درکې، یا شاید هماغه وخت کې تاسو هلته وئ چې ډېر ستونزې وې. نو کله چې مونږ هېڅ پام هم نه شو چې دوی یو بل سره خبرې کوي نه کوي خبرې، دا دوه د ترور لورګانو سره. کله چې خیرخانې ته ورسېدلو هلته غوټې څو سوله چې دوی پس لرې چې ورسېدلو، دوی یو بل سره روغبړ وکړي، یعنی څنګ په څنګ په یوې کراچۍ کې ناستې وې. وی وی تم په دې کراچۍ کې وې؟ زما مور هغې ته وویل، هغې وویل که تم په دې کراچۍ کې را سره ناسته وې. دا هم وخندلې، او ما هغه وخت داسې یو سخت شرایط و چې یاد ځان د ټولو نه هېر و چې چېرته یو، څوک دې را سره، په کومه لاره روان یو. هیله کوم
نو نو سارو نا دشنو موت کا زم زیرو نا کلو بندا نوستایا ما دشنو
پښتنیم بیننګینه قبل و ملالیا نن میدان ته څنګه پڅنګ در سره زملالیا تبا دا چری و هي د لشکر سر ته بزي زبلنند کی مصره در تا کوم لالیا ز پښتنیم بیننګینه قبل و ملالیا نن میدان ته څنګه پڅنګ در سره زملالیا تبا دا چری و هي د لشکر سر ته بزي زبلنند کی مصره در تا کوم لالیا وطن 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 وطن
وطن وطن وطن وطن
ساتم لالیا تا دا پشتون داق جگڑا کوا پر شام راز زا پشتنا یمای زد بد ساتم لالیا زا پشتنا یمای زد بد ساتم لالیا کراٹ پیشوی گیل من خال دردم پوینو لکه نغمه با دی سندرو کیستا یم لالیا تبا داق چیغی و هی دلشکر.